السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخه مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړې ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې په ورځ وویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلې خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا ته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې په کې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت ډېر زور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 5 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته وویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د ډېر زور ولایت لویدیځ کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخیستون کې بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپل خپلوان ایران ته د اوښتو پر مهال د یخې هوا له امله مړه شوي.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی نو رابلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بېرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به دا هم واورو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څرنګ لمانځو ولې لمانځو په یو مفصل راپور کې به واورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یوه شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمهیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی په ډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورنیو د غړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوښتونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بیروزګارۍ او فقر له زیاتېدو وروسته اړ شوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پیښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي میرعالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د اوښتلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی، نو رابلدان سره مړ کنیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي. پر مې خپل زوی ځکه ولېږه چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مې ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو لې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې له کوره د اروپا په تکل وتلی او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوښتی دی.
کله چې د واقعې نه خبر شو چې مسافر مړ شوی دی، اجل مې خپل ورور پسې زنګ وویله چې جل ځان پاسپورټ ته راورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم په لارې ډېرې سختې شوي دي او سل په سلو کې د مړینې چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار اوسي نو ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هېوادونو ته سي؟ زموږ غوښتنه د واکمنو چارواکو نه دا ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو ډول ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هرات کې سیمه ایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ له امله د درې کسانو مړینه تایید کړې. د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي دغه راز په سیمه کې یو شپون هم د سخت یخنۍ له امله سا ورکړې. نوموړي ویلي د پیښې له امله په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي انځورونه او د مړو شمېر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمېر یې لا نه دی په ډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو له ایستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمه ایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وژل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کېږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. دغه کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنېږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیونو څخه اوښتی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنېدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړی او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکارۍ کچې زیاتوالی او د طبي پیښو له امله د راستنېدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواښ زیات کړی. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ د ډسمبر 19 یې خپور کړی ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونو د زیاتوالي سربیره په میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او اروپایي هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زموږ ژغ واوري په غونډه کې د ګډون لاره د افغان میرمنو د سنځو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل اکسپانه لیکلي، تیره اونۍ برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیاوړي کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان ښځو د ښځو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومند چې له زده کړو پاتې شوې محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
زه د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د ښځو مشارکت پکې خورا مهم دی داسې عملي اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یوه بل افغانه میرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسته ده، وایي هیله لري چې د افغانستان په راتلونکي کې فعاله ونډه ولري.
په اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېرې ښځې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لرو چې کار وکړو. د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېرې هلې ځلې مو کړي، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې ښځې، ځوانان، د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې، باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغېزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمنه لار وي. روایت یو ځل بیا د افغانستان د ښځو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه دا موضوع یوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملي جوړښت کې پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دغه ډلې د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د 6 پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په دې اړه چې اغلې زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم برنامه گردیم، نو زما زلالتم هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي، پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وایي او خپل هنر ته دی ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای، دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فنی ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهوره کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک آوټ کړي.
لخبرونو ور اخوا
نن د لندې نه وشتمه ده. د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپه لمانځل کېږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کېږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هېوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د مني د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پری به بیا به نو یو کمپلا لا یو رجای به ور سر ور واچول او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې وافل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله بل څوک یې ونه ویني د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. که دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانې به یې راوستل هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشانې خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانې را خلاصه کړه و به یې کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.